امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
پاکستان کې د پولیو ضد د واکسینولو یو ټیم ورک شوی دی. په اوکراین کې د اوربند نافذېدونه څو ساعته مخکې جګړه شوې ده او جمهور رئیس اوباما لوړو زده کړو او وظایفو ته د امریکایي زده کوونکو د چمتو کولو لپاره خپل پلان وړاندې کړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان د پټرولیم وزارت ویلي دي چې دوه میاشتې وروسته به د ترکمنستان نه د افغانستان د لارې جنوبي اسیا ته د غازو د پایپ لاین د غځولو د پروژې ګټونکو شرکت اعلان شي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
افغان ولسمشر ننګرهار ته راتلونکي اونۍ د وزیرانو په کچه یو پلاوی یاستي. راتلونکي اونۍ افغان ولسمشر په تورخم ښارګوټي کې د فساد او یو شمېر نورو مهمو مسلو په اړه ننګرهار ته د وزیرانو په کچه یو استازي یاستي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځو ولایتونو له والیانو سره نن د سکایپ له لارې خبرې وکړې. په ننګرهار کې د راټول شویو والیانو له ډلې نه د ننګرهار والی په تورخم ښارګوټي کې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د 23 میلیونو افغانیو شخصي جیبونو ته په ورتګ اندېښنه څرګنده کړه. والی عطاالله الدین وایي چې په تېر یوه میاشت کې د تورخم له تلې 150 میلیونه افغانۍ ترلاسه شوي چې ایله 1 میلیونه یې د دولت بودیجې ته تللي دي. کانفرانس د ولسمشر محمد اشرف غنی په توند ژبه تورخم تلی او کمیساری د مسلې چړلو لپاره په نږدې ورځو کې د پلاوي د اورتاګ ژمنه وکړه. په دې اکله د خبرونو وروسته بشپړ رپورټ مه هېروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې چارواکي وایي چې امنیتي قواوې د ماشومانو د ګزند ضد یعنی د پولیو د واکسین د هغه ټیم د پیدا کولو لپاره پلټنې پیل کړې دي چې د جمعې په ماښام ورک شوی دی. په دې ټیم کې د پولیو دوه واکسیناتوران، دوه امنیتي کسان او یو موټروان دی. دا پیښه د بلوچستان ایالت ته نږدې په ژوب کې شوې ده. د صحي چارو محلي مامورین او د لادرکه شوو کسانو خپل خپلوان ویریږي چې دا ټیم به وسله والو تښتولی وي. پاینې وخت کې دغه مامورین وایي چې وسلوالو نن د شنبې په ورځ د پولیو د واکسینولو یو بل ټیم باندې ناڅاپه حمله وکړه او موټروان یې وژلی دی. مقامات وایي دغه حمله د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي علاقې کې شوې ده. وسلوالو د دې ټیم په موټر ډزې کړې دي، خو د ټیم دویم کس روغ رمټ دی. تر اوسه هیچا د دې حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا دوه پیښې په داسې وخت کې شوي دي چې د پاکستان مقامات تیاری نیسي چې په دغه دوشنبه په ملک کې د پولیو ضد د واکسینولو پروګرام عملي کړي.
د وال سټریټ جرنال د رپورټ له قراره د ایران روحاني مشر او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما دواړو په داسې حال کې یو بل تلیفون استولی دي چې دواړه اړخونه کوشش کوي چې د اټومي معاملې په اکله موافقې ته سره ورسیږي. د وال سټریټ جرنال رپورټ چې پرون خپور شوی دی وایي آیت الله علي خامنئی د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د لیک جواب لیکلی دی. ښاغلی خامنئی د امریکا د جمهور رئیس اوباما د لیک جواب چې د اکتوبر په میاشت کې لیږلی و په دې وروستیو هفتو کې لیږلی دی. رپورټ وایي جمهور رئیس اوباما په دغه لیک کې لیکلي وه چې که چیرې په اټومي معاملې موافقه وسوه نو بیا کېدای شي چې ایران او امریکا د اسلامي دولت په ضد جنګ کې سره همکاري وکړي. یو ایرانی ډیپلوماټ چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي وال سټریټ جورنال ته یې ویلي دي چې د ستر روحاني مشر ځواب احترامانه ځواب دی، مګر کومه ژمنه پکښې نشته. سپینه ماڼۍ او د ایران حکومت یو هم په رسمي ډول د دې دوه رهبرانو ترمنځ د مکاتبې په اکله چې وال سټریټ جورنال یې رپورټ ورکړی دی څه نه دي ویلي.
نن د اوکراین حکومتي قواوو او د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د اوربند نافذېدونه څو ساعته مخکې جګړه وکړه. د اوربند موافقه د دې لپاره شوې ده چې دا جګړې بندې شي. ټاکل شوې ده چې اوربند نن نیمه شپه نافذ شي. د اوربند موافقه څو ورځې مخکې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې رهبرانو په منځ کې امضا کړه. توقع ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا ته د یکشنبې په ورځ عاجل غونډه وکړي او په دې وغږیږي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتانو ویلي دي چې سبا په دغه 15 کسیزه شورا کې د روسیې د پیشنهادي مسودې په باره کې رایګیری کیږي. د روسیې پیشنهاد د ټولو اړخونو نه غوړي شي د دغه معاملې رعایت وکړي. پرون د اوربن د اوکراین په ختیځ کې د دیبالسف پر خواوشا کې په یو مهمه ستراتیژیک سیمه کې جنگ وشو. لږ تر لږه شپږویشت کسه پکې وژل شول چې د اوکراین عسکر او ملکی خلک دي. امریکا د جمعې په ورځ وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې روسي پلو بلتون غوښتونکو ته ډېر زیات نظامي وسایط او تجهیزات ورکوي. روسیه دا خبره نه ده منلې، وایي چې د خپل سرحد نه اخوا په دغه جنگ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره وسلې او عسکر نه دي استولي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې نړۍ خبرونه ته دمو ورکو. د مکسیکو په شمال کې د یو بس موټر او اورګاډي ترمنځ په ټکر کې شپاړس کسه وژل شوي دي او دېرش تنه نور ټپیان شوي دي. پیښه پرون د جمعې په ورځ رامنځته شوه. د نیو لیون د سیمې د بیړنیو چارو مسؤلین وایي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې اورګاډي د یو بس سره ټکر وکړي. عیني شاهدان وایي چې ټکر هغه مهال رامنځته شو چې بس د اورګاډي د خبرداري برسېره هم ونه درېدی او د اورګاډي سره ومشتی. چارواکي وایي چې د مړو شمېر شایي نور هم زیات شي.
د لیبیا دولتي مطبوعاتو ویلي دي وسلوالو د سیرات په خار کې د راډیو تلویزیون د سټیشنونو په شمول څو حکومتي ودانۍ نیولې دي. د دې خبر نور جزئیات لا نه دي سرګن. خو د لیبیا دولتي اژانس ویلي دي چې وسلوالو پرون او نن په ساحلي خار کې په څو ودانیو باندې حمله وکړې او وینولې. دا لا نه ده معلومه چې دا وسلوال د کومې ډلې خلک دي، مګر لیبیا هیرالډ رسمانې رپورټ ورکړی دی چې دا وسلوال د اسلامي دولت خلک دي. د دې هفته په سر کې د ملګرو ملتونو رپورت کې ویل شول چې په لیبیا کې وسلوال بحران او بې قانوني روانه ده او څو وسلوال ډلې په ټولنه کې فعالیت کوي.
ملګری ملتونه وایي چې د کانګو په جمهوریت کې د پوځي عملیاتو څخه خپل ملاتړ ځکه لغوه کوي چې دغه هېواد د پوځ جنرالان چې د جګړې مسؤلین دي پرې د بشري جنایتونو تورونه لګېدلي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي پرون د جمعې په ورځ وویل چې د کانګو جمهوریت ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی و چې جنرال برونو مندیو او جنرال فالسی کباوي د خپلو دندو څخه ګوښه کړي، خو مهلت تیر شو، لیکن دغه جنرالان پر خپلو ځایونو پاتې شول. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وویل چې اوس چې مولا تیر سوی دي د کانګو جمهوریت ته رسمي لیکونه استول شوي دي او په دغه هیواد کې د روان پوځي ماموریت څخه د ملګرو ملتونو ملاتړ لغوه شوی دی. په کانګو کې روان پوځي عملیات د رواندا د استقلال د ډیموکراتیکو قواوو پر ضد په لاره چول شوي دي چې غواړي رواندا آزاد کړي. چارواکي وایي چې په دې قواوو کې پخوانی سرتیری او د هوتو قوم ملیشې شامل دي چې د 1994 کال د رواندا په قتل عام کې برخه اخیستې وه. په 1994 کال کې په رواندا کې د توتسي اقلیت قوم قتل عام سو.
د نایجیریا د ګامبي والی د بوکو حرام د حمله له کبله چې وروسته ډزې هم وشوي په ملک کې په ایالت کې سلی رساته اور باندې اعلان کړی دی. د والی نتاخ نن دغه اعلان وکړ. ویلی دی حمله خود ګامبي په خار کې شوي، مګر په ګرځېدو باندې بندیز په غونډ ایالت کې لګېدلی دی. د ویل خاریان باید تر بلې خبرتیا پورې د کورونو نه ونوځي چې امنیتي قواوې دغه وسلوال تعقیب کړي او امنیت راولي. د تلفاتو په هکله تر اوسه پورې رپورټ نه دی ورکړ شوی. ځینې رپورټونه وایي چې حمله ختمه شوې ده، وسلوال تښتېدلی دي او خپل مړي او زخمیان هم د ځان سره وړي دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل هغه پلان وړاندې کوي چې هدف یې لوړو زده کړو او وظیفو ته د امریکایي زده کوونکو چمتو کول دي. ولسمشر په خپلې هفتیزې وینا کې وویل چې په دې وروستیو کې داسې نښې نښانې رابرسېرې شوي دي چې د امریکا د متوسطې او لیسې زده کوونکي ښه شوي دي. ولسمشر زیاته کړه چې تېره اونۍ دا معلومه شوه چې په امریکا کې د دولسم ټولګي څخه د فراغت کچه دونه لوړه سوې ده چې ساری نه دي لیدل سوی. خو ولسمشر اوباما وویل چې د یویشتمې پیړۍ په اقتصاد کې به امریکایي زده کوونکي هغه مهال ښه وبرې شي چې د پخواني نسل په پرتله بهترې زده کړې ترلاسه کړي.
نن په بحرین کې د پراخو اصلاحاتو لپاره د پاڅون څلورمه کلیزه ده او خلکو په دې مناسبت احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکي چې اکثریت شیعگان دي او د حکومت مخالفین دي، په 2011 کال کې د پاڅون رئیسی د اصلاحاتو غوښتنه کوي. دغه پاڅون په عربي نړۍ کې او نورو ملکونو کې د ډیموکراسۍ د طرفدارانو د غورځنګونو سره جخت پیل شوی دی. مظاهره کوونکي ډیموکراتیک اصلاحات غواړي او د بحرین د سنی واکمنانو د تبعیض ختمول غواړي. بحرین د امریکا مهم انډیوال دی او د اسلامي دولت د وسلوال ګروپ په ضد د امریکا په رهبرۍ د ائتلاف د یوې برخې په حیث د امریکا د پنځمې بحري قوې کوربه ملک دی. او سیرالیون په پایتخت فری